نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو
ته. په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچه ده؟
اصلاحات خو یو دوامدار پروسه ده او ډیر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا چې د دفاع په وزارت کې خیالي وردو سرتیری وجود نه لري، ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو پاره کې داخل شوي دي او هر سرباز ته هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی هغه ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ او حساب ته یعنې بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وي پیکا سیستم دی دا ټول زر نه عملی شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. په خپل کلو کې نه دوه ته درې ته کلو کې یو څه فساد په دې سیستم کې اوس موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې ټول تاغه اکرامي او هغه امتیاز حکم یو دی هغه وته ورکړ کیږي. په دې لاندو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ یو رئیس نوازست او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، ټول پیشنهاد موږ کړو خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړ کیږي او 5000 چې څوک زخمی نه دي. د دې ترڅنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړ شي.
وزیر صاحب اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې دا سرتي رښتیا چې هغه قروانه په اصطلاح ورته ونرسیږي یا هم د مهماتو د کمبود لقبل دښمن ته تسلیم شي او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې دا یو څه شي چې بل اخر د دفاع وزارت کمزوري و شي.
د سره چې موږ خو د جنگ په حالت کې موږ تقریبا ټول دغه پوسټ او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټ او بیسونه کېږي او ټول ته اکمالات رسیږي یا شی به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي، نو یو پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی په لوځو قمندانانو دیو ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي وسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، پیښه کله د جنګ په وخت کې یو ځای دی چې دا پیښه رامنځته کیږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او د یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه ده.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسكر په افغانستان کې ونه ورجل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت دوی پر غاړه دی، عواملن د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکړي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنی عسكر په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر طرح کړي؟
صفر ته وراخ کده کېدل په جنگ حالت کې ډیره مشکله خبره وي او د بهرنی وو عسكرو د کچه ځکه صفر ته راځي راټیټه شو چې نه جنگيږي خلار په خپل دیس کې ناس یې نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو تاریخي او تکتیکونه درکو. تاسو ولیدل چې یو لکه څلوېخ زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د خپل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لري، دیو د دې ټولنې جز ده او دا ټول په خپل خوښه راغلي دي. یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم او دې خپل هغه زحمت حکومت مبایت او کا گو چې خارجي قوال یو کنه وی خو منګه هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ کتا شي وګوري څو کله مخکې زمونږ وردو په کوم حالت کې و اوس په کوم حالت کې ده هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې تاسو به دغه نوی راپور د وینما لیدلې وي چې خپور کړی دی زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بیخي راټیټه شوې ده یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کم شي هم د ملکي وګړو کم شي او امنیت هم تامین شي دا زموږ ارزو ده اما که دا یو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکله وي
ښاغلی وزیر په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي دا وی غوښتنه هم ده چې آزاد شي د کب نه هم د سرتیری ورځ ده څه مو کړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه
دې ته توجه شته او دا د یو قضایي ادارو پورې اړه لري په خپل یعنی اردو په خپل ودا د فنیش کولای چې یو چاته برات ورکی او یا غا د زندان نه خوشی کی خو زمونږه هیله دا ده چې او شخصا په دې عقیده نیم هغه افراد چې دا غیو د جرم سره ټیټه ده کاغیو معاف شي او خوشی شي دا به بهتر کړي
دورسی پښتنه په توګه د کپ په نهمه باندې سرتیری ته څه داډ ورکوي
دا دا د چې د ودرې خبرې دی اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جلال مابین پور شیف د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده د افغانستان ولس ملاتړ کوي نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپل مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کیږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو او اخري خبردار ده چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسي اقتصادي روابط ولري نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 شم کال پورې خپل حمایت ته دوام ورکړي او پاینده کې هم دا حمایت به موجود وي او بل اخر زموږ ارزو ده چې موږ خپل خپل ودرېږو چې دا محتاج نه وسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه خپل تقویه کوو او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو او وسم د افتخار ځای دار شي تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دی هغه په خپل افغانان په خپل پلان کې او عملي کوي او دا په خپل یو لوی ظرفیت دی
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرسال شاه محمود امیاخیل له تاسو ډیره مننه
تاسو نه مننه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي
په دې وخت کې ځنه کوټ للیو به سره غلم یو کال ور پسونه ګرځیدم ډیر
په خپل وخت د تحصیلي اسناد نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
دی په مسلکي لحاظ ډیر توان کوي د دوی نه ډیر چانسونه د لاس وځي
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسناد د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي
چې کله هغه فارغيږي بعد هغه د تپرینګ دي چې زولار سم سور زده د فراغت خوشحالي ول منځم یم لګزره دا ما جوړ سي لګ تفریح کم بیا بر تر ازم پانتون ته
دا سې ځوانان ډېر د چکلونه کیږي لا په هنتونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي مونوګراف نه لیکي او نه دفاع کوي او هماغه وی چې تر ډیره لا تحصیلي اسنادو محروم وي د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفعت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون اخري کال د وروستي سمستر وروستۍ ورځې وې. د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کیږي، نو ټول محصلین په یو ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولیږي او په اسنادو باندې کار کیږي په دستجمعي شکل باندې اداره یې خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نه شي کولی چې کارونه زر اخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل، خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې چې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې راټولولې مصارف یا غوښتلې یو ځای ولېږي، په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیا سې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر، له هغه وروسته سې خپله ورغلم وزارت ته پوهنتون ته چې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وې. دلته دا ورق سې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کیږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه، او د ما معلومات داسې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورقې نه وې راغلې. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی دا خو نو سړی نه پوهېږي یو محصل، نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی، ترانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي، کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کیږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کیږي په دغو.
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کیږي چې دوی پرې کار نشي کولای، په همدې سبب مونوګراف پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نشي اخیستلی.
د استادانو لخوا محصلین ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کیږي چې هغه ډیر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډیر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغه کولی شي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي، خو متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر شو نو موضوع مسې پاتې کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، که هغه د پوهنتون طریقه وي، که هغه د